چارې د مشال رادیو روانې خبرونه کوربنه موزه حسیبه شهیدیم وخت په خبر کې د مسفخین نیو بجده تر دوه پوری په دې خبرونه کې درته تازه خبری رپورټونه او پزړه پوری کلتوري رپورټونه لرو خو په پیل کې هم د دې سات خبرونه وایاند اسرار عالم مومند
اول دو مهم خبرونو لندیز د امریکا د کانګرس غړو ویلي دي ک پاکستان امریکایي سفارتکار ریمن ډیوس خوش نه کړو نو بیا با کانګرس د اسلام آباد سره په خپل عمرستو ختمولو غور شروع کړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا و به میچودنې شوي دي چې ورکی دوه تنه وژل شوي او تر اتو پورې جوبل دي د پاکستان د هوایي شرکت پی ای ملازمینو لخوا هلتال نن په دویم ورځ هم روان دي چې له عمله یې یو شمېر پروازونه ځنډېدلې دي او په مصر کې د حکومت پر ضد د ولس لخوا مظاهرې نن په شپاړسم ورځ هم روانې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د دورې پر مهال د امریکا د پارلمان غړو پاکستانی چارواکو ته ویلي دي چې امریکایي سفارتکار ریمن ډیوس دې خوشی کړي ګینی بیا به کانګرس د اسلام آباد سره په خپل عمرستو ختمولو غور شروع کړي د امریکا د کانګرس درې کسیزا پلاوی څورځې وړاندې په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او نورو اعلی چارواکو سره د لیدنې پر مهال غوښتنه وکړه چې د هغوی سفارتکار دې خوشی کړي امریکایي سفارتکار د تیرې میاشتې په 28 نیټه هغه وخت ونیول شو کله چې نوموړي د پاکستان په لاهور ښار کې دوه کسان په ډزو وجل ریمن ډیوس وایي چې هغه دا دوه کسان په خپل دفاع کې وجلی دي د پاکستان په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبه کې اووه بمې چاودنې شوي چې ورکی دوه کسان وجل شوي او تر اتو پورې جوبل دي زموږ د خبریال تر مخه د چارسدې قاضي خیلو پل سره نږدې د چارو په منډۍ کې نن سهار یو بمې چاودنه وشوه چې ورکی یو تن وجل شو او شاوخوا 15 کسان جوبل شو د دې نه وړاندې بېګا د شپې د خیبر پختونخوا په ډېر اسمل خان سیمه کې په سایکل پورې تړل شوي چاودېدونکي توکي وچاودل چې په نتیجه کې څلور کسان جوبل شو بلخوا د چارسدې په عمردو سیمه کې د پولیسو تاڼې نګدی به میچودنه شوې ده خو څه ځانی ځان پکې نه ده شوې د دې ترڅنګ پاکستانی رسنۍ وایي چې نن سهار د پنجاب صوبې په ګوجرانواله ښار کې پرلپسې څلور به میچودنه شوې خو کوم ځانی ځان پکې نه ده شوې همدارنګ په دغه سیمه کې غوډل شوې دوه بمونه هم ناکار کړل شوې دي یاد دی چې پرون په پیښور کې د پولیسو یو چوکۍ ناڅرګند وسلوالو پر چاودیدونکو توکو سره والوځوله د دې وروسته د پولیسو یو ګاډی هم د ریموټ کنټرول به میچودنې ښکار شو چې پکې یو اس ایچ او وجل شو او څلور نور پولیس والا جوبل شو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د ملک سیاسي او مالی حالت ښکولو لړکی د ګول میس کانفرنس را بللو اعلان کړي د ولسمشر ویاند فرت الله بابرو ویلی دی چې صدر با په خپل د ټولو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره مشوره کوي او د هغې وروسته به د غونډې را بللو نیټه ټاکي د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی دی چې ملک د ترګرۍ بیروزګاری او د توانۍ بحران د ګواښونو سره مخامخ دی د پاکستان د سرکاري هوایي شرکت پی ای ای ملازمینو لخوا هلتال نن په دویم ورځ هم روان دي چې له عمله یې یو شمېر ملکي او نړیوال پروازونه ځنډېدلې دي د هلتال وروسته له هغې شروع شوی چې پی ای ای په دې غور کوي چې د امریکا او یورپ هوایي لارې د ترکیه هوایي شرکت ته حواله کړي زموږ د خبریال له مخې په پاکستان کې نجی هوایي شرکتونو ویلي دي کچري حکومت د پی ای ای ملازمینو غوښتنې نه مني نو دوی به هم د مرستې په توګه په هلتال کې برخه واخلي بلخوا د پی ای ای مشر اعجاز هارون مظاهره چې نو سره د خبرو وړاندیز کړي او ویلي دي چې غیر قانوني هړتال دي ختم کړي اجازه هرون جته کړي چې د ترکیه هوایي شرکت سره په هیڅ یو لازمنامه یا یادښت باندې لاسلیک نه دی شوی د پیپلز ګوند مهم غړي بیرستر مسعود کوثر د خیبر پختونخوا نوې گورنر ټاکل شوی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د خیبر پختونخوا نوې گورنر ته په چوکۍ سنبالولو مبارکي ورکړي او تمه څرګنده کړي چې نوې گورنر به د ترګري پر ضد جنگل کې د ولس لخوا د سیاسي او اخلاقي ملاتړ ترلاسه کولو ترڅنګ د قبایلي سیمو په ګډون د صوبې د خلکو د پرمختګ لپاره خپل کردار ترسره کړي نوې گورنر مسعود کوثر مشالې ډو سره په خپلو خبرو کې وویل چې هغه به په قبایلي سیمو کې ترقیاتي کارونه پر مخ بیایي
روزگار
په مصر کې نن په شپاړسمه ورځ هم د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. بلخوا د هیواد مرستیال ولسمشر عمر سلیمان خبرداری ورکړی چې مظاهرې به نورې برداشت نه کړی شي او مظاهرین دې تحریر سلو لاره خالي کړي او کورونو ته دې ستانه شي. د مصر د سرکاري خبري اجانس مینا تر مخه مرستیال ولسمشر عمر سلیمان ویلي چې حکومت د ختمېدو والا نه دی او نه به ولسمشر حسنی مبارک خپله استعفا ورکړي. د یوې اندازې له مخې په تحریر سلو لاره کې شاوخوا 2.5 لک خلکو مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوله چې ولسمشر حسنی مبارک دې خپل واکمنی ختم کړي. بلخوا د هیواد مرستیال ولسمشر عمر سلیمان د غیر قانوني ګوند اخوان المسلمین په ګډون د اپوزیشن سره خبرې شروع کړي دي، خو مخالفه ګوند وایي چې ډیر لږ پرمختګ شوی. دا اوتر دې مهاله ته مشال خبرونه.
تاسې مشال رادیو ری په دې خبرونه کې به دغه ټکو تفصیل درته خبر کړو. وابرجې د خیبر پختونخوا نوې گورنر وایي د مسلو د حل لپاره او د قبایلو د سوکالۍ لپاره به د خبرو اترو لار غوره کړي.
کمی خبرې په سیاسي خلک کې هره خبره په دایلان باندې او په خبرو اترو باندې چې دینو
اخوا به په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې درته د ناامنیو حل درکړو. په ډیری اسماعیل خان کې 14 ماشومان ټپي کړي دي.
درې ملګری وو موږ چرنګ ترن سو گلې ته ورګړ سو نستي بلاست وسې. اچھا بلاست وسې د بس په موږ ته نه پاتره لګې ده چې وسې.
د مصر د حالاتو نه مو هم خبر ساتو او کلتوري رپورټونه کې به واوري چې پښتانه دا وخت په کومو انګیرونو کې دي.
بیا کړه سترګوړه پیږي ولا خلک مونږ په غیبات لګیا دي.
دوی چې دي د څنګهرن لري چې سو غوي چې زما چې د خلاص وته خورېږي د مقصد دا غشو چې نعمته دنیا را درمي.
سپیشلی خلک اونې ځ خبرونه هم د دې غړې یو برخه ده. را سره اوسې دا هم د خبرونه لومړی رپورت. د خیبر پختونخوا لپاره نوې ټاکل شوی گورنر مسعود کوثر ویلي دي چې په قبایلي سیمو کې د ترقیتی او پرمختیایي کارونو کول او په سیمه کې د سولې راوستل یې د لومړیتوبونو څخه دي. نوموړي د پخواني گورنر اویس احمد غنی پر ځای دنده پر مخ بیایي. خالد خان د مشالډیو خبریال له پیښوره په دې اړه رپورت راکوي.
د خیبر پختونخوا نوی ټاکلی شوی گورنر بیرسٹر مسعود کوثر ویلی دی چې جنگ د مسلو حل نه دی او کوم خلک چې د ټوپک او د تشدد لار پریګ دی نو هغوی سره به د خبرو په لار شخړه هواروي. مشال ریډیو سره یو ځانګړي مارکه کې د خیبر پختونخوا ټاکلی شوی گورنر مسعود کوثر په قبایلو کې د روانې شخړې حل کولو په حق له وویل چې دوی سیاسي خلک دي او د هر مسلې حل سیاسي او په خبرو اترو غواړي. هغه وایي
د
قبایلی سیمو لپاره د خپل فیوچر پلان په حق لا مسعود کوثر اوایل چې فاټا د تعلیم، صحت او نور پرمختګ کارونو کې ډیره رستو پاتې ده او هغوی بحث کوي چې قبایلی اولس ته دغه اسانتیاګانې زر تر زره ورکړي. دا ویلو وړ ده چې بیرسٹر مسعود کوثر به د خیبر پختونخوا د گورنر سوګند د زیارت په ورځ پورته کوي او هم په دغه ورځ به د گورنر منصب سنبالوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
و امریدل چې د خیبر پختونخوا لپاره نوې ټاکل شوی گورنر مسعود کوثر ویلي چې په قبایلي سیمو کې د پرمختګ د کارونو او په سیمه کې د سولې راوستل د لومړی توبونو څخه دی. بیا هم د نوې گورنر په اړه درته رپورت لرو. مسعود کوثر د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداري له خوا د خبر پښتونخوا اته وشتم گورنر وټاکل شو. نوموړی د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لري او په مسلکي توګه یو قانون پوه دی. زموږ همکار احمد شاه اعظمي د ژوند او کار په اړه رپورټ برابر کړی.
بیرستر مسعود کوثر د 1983 کال د مئی پر دوهمه نیټه د خیبر پښتونخوا په کوهاټ سیمه کې وزیږیدی. نوموړی یو نامتو قانوندان دی او تر خپلې ټاکنې وړاندې یې د لادرکسو کسانو او له اف سی آر سره د تړلو چارو په اړه مقدمې پر مخ بیولې. نوموړی د پېښور هایکورټ بار اسوسیشن مشر هم پاتې شوی دی. د دې سربیره هغه په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان پیپلز ګوند صوبایي مشر هم پاتې شوی دی. نوموړی د پاکستان پیپلز ګوند لخوا له کوهاټ څخه په 1988 او بیا په 1990 کې د صوبایي اسمبلی د غړي په حیث وټاکل شو چې په لومړي سر کې د اسمبلی د سپیکر او بیا وروسته د حزب اختلاف د مرستیال مشر په حیث خپل دنده پر مخ بیول. نوموړی په کال 1994 کې د سینټ غړي هم وټاکل شو. بیرستر مسعود کوثر د زده کړې پر مهال په سیاست پیل وکړي او په پاکستان پیپلز ګوند کې ګډون وکړي چې تر اوسه ورسره ملګری دی. نوموړی د ذوالفقار علي بوټو او بنظیر بوټو نږدې ملګری ګڼل کېدی او د پاکستان پیپلز ګوند د کړنلارې جوړونکو په حیث شهرت لري. بیرستر مسعود کوثر د عوامي نېشنل ګوند سره هم شی اړیکې لري او د شننګ په وینا د پټاکنه کې دغه هم یو لوی لامل کېدای شي. د خیبر پښتونخوا د 28م گورنر په حیث تر ټاکلو وروسته بیرستر مسعود کوثر مشال ریډیو ته ویلي چې نوموړی به قبایلی سیمو ته زیاته پاملرنه کوي چې دا ډول هلته ترقیاتي کارونه پر مخ یوړل سي او امن رامنځته سي. د شننګ په وینا د بیرستر مسعود کوثر لپاره تر ټولو لوی چیلنج په قبایلی سیمو کې سیاسي اصلاحات راوستل او د سخت دریزه او وسلوالو ډلو له منځه وړل دي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسیم مشال رادیو ریو بیا هم در تاسیمه ایزه موضوع لرو د سیمې له حالاتو مخبرو او مصر ته وزو. که څه هم د مصر مرستیال ولسمشر عمر سلیمان ویلی لري چې د واک د سپارلو یو پلان باندې کار کوي، خو د صدر حسنی مبارک د مستفی کېدو غوښتونکي مظاهره چیان وایي چې حکومت هڅه وخت تیروي او په خپل ژمنو کې رښتینی نه دی. بلخوا د امریکای مرستیال ولسمشر جو بایدن د خپل مصری سیال سره په دې اړه خبرې اترې کړې دي چې له واشنگتن نه پرې د مشال رادیو خبریال هارون بچا رپورټ راکوي.
نړیوال رسنیو د مصری صدر حسنی مبارک د مرستیال عمر سلیمان د نه پورس په سرکاري ټلویزیون کوم تکړه هغه وینا خبره کړي چې تر مخه د هیواد د حکومتي اقتدار د یو منظمه او سولیز انتقال لپاره د یو پلان چې صدر مبارکي هم لا تړلې خبر ورکړل شو. رائټرز خبر ایجنټس ویلی مرستیال صدر عمر سلیمان په خپل خبرو کې دا وعده وکړه چې حکومت مخالفه پاسون کې برخه اغوستونکو څخه به د څه قسمه انتقام وانه غستل شي، ولې احتجاج کوونکي چې 13 ورځ هم د زرګونو په تعداد کې د قاهره په تحریر چوک کې راغونډ شوي ول، حکومتي وعده او دریزونه رد کړل او د خپل نیمګړي انقلاب پای ته رسولو د ژمنو په خواله وکړ. بلخوا ته په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ د خبرونو تر مخه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن له خپل مصري سیال عمر سلیمان سره په ټلیفون خبرې کړې او ورسره د حکومتي واک اختیار د یو بې زنده معنا لرونکي سولیزا او قانوني انتقال په لړ کې د امریکایي حکومت د مرستو ژمنه کړې دي. خاغلی بایدن په دې خبره ټینګار وکړ چې مصري ولس ته پرې خودل شي چې د خپل راتلونکي په خپل فیصله وکړي او له مصري حکومت یې غوښتل چې هغه د اپوزیشن ډلو سره خپل کړو لوزونو ته عملی شکل ورکړي. نوموړی همداراز له خپل مصري سیال سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغه هیواد داخله وزارت ته په فوري توګه د خبريالانو او سیاسي او مدني ټولنو د کارکونکو لزورلو او د غوي د بندي کولو څخه رامني کی او د بیړني حالت قانون دې پور تکړل شي. د اوباما انتظامی یو بل لوړ پوړي چارواکي د دفاع د چارو وزیر رابرټ ګیټس هم د امریکا په پوځي مرکز پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د مصر د کړکیچنو حالاتو په تناظر کې د مصري پوځ د ونډې ستاینه وکړه او ویل
آی ثینک دټ دی ایجیپشن ملټری هاز کنډکټډ اټسلف ان ان ایگزمپلری.
زما په نظر مصري پوځ د دغه پیښو پر مهال یو د ستاینه وړ کردار لوبولې دی. هغوی له ډېر صبر او زغم نه کار اغسته او کپډاګه وایم نو هغوی هغه واړه سکړي چې مونږ ترې د کولو تمه لرله. نوموړي همداراز په سیمه کې دوام لرونکو احتجاجونو ته په اشاره د سیمې له هیوادونو غوښتل چې په خپلو سیاسي او اقتصادي چارو کې د اصلاحاتو راوړلو ته پام وګرځوي.
My hope would be that other governments in the region, seeing this spontaneous action,
زما هیله بداوي چې د سیمې نور حکومتونه په تونس او مصر کې بیواکه عملیاتو ته په پام سره د خپلو ولسونو د سیاسي او اقتصادي محرومیو له منځه د وړلو هڅې پیل کړي. په داسې کولو سره به زما په خیال او لکه څرنګه چې میرمن کلینټن هم ویلی دي، زیاتو جمهوري حکومتونو ته واک اختیار حواله کول یقیني شي چې په ترڅ کې به صفا خبره دادا د ډیرو هیوادونو د وګړو اقتصادي ستونزې هواري شي. په داسې حال کې چې د مصر سلویخت پسلو کې وګړي د ورځني اړتیاو پوره کولو لپاره دوه امریکایي ډالر هم په ګرانه ګټي، راپورونه ښایي چې د هیواد زیاتره خلک غواړي بیرته عادي ژوند ته ستانه شي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
تاسو مشال ریډیو او یو سم یو نړیوالې ورځپاڼې ته کتنه لرو. د امریکای ښخ خبریدونکې فارن پالیسی په مجله کې په یو مقاله کې راغلی چې د پولند نه تر چین او بیا اوس په مصر کې آزادې خبرونې د جمهوریت راوستلو لپاره ډېرې مهمې دي. د دې مقالې غټي کې درته اصرار علم عموماً وړاندې کوي.
مجله فارم پالیسی وای چې د مصر د راتلونکي په اړه غیر یقیني صورتحال دا خبرې رامنځته کوي چې آیا موږ به په دغه هیواد کې د ایران د 1979 کال د انقلاب حالات ووینو او کنا دا به د پراګ انقلاب غوندې وي، یا همدا چې په مصر کې به جمهوریت وي او که اسلامي سغدریزه به واک ته رسي. د مقالې لیکونکي وایي چې د دې ورته خبرو هیڅ پته نه لګي، خو په فیسبوک، ټویټر او په یوټیوب چې د پیغامونو کوم سیلاب روان دی نو دا هغه حالات را په یادوي کوم چې د شوروي اتحاد لخوا د سړې جګړې پر مهال وو، یعنی دغه وخت غیر قانوني لیکنې عامې وي. د مقالې لیکونکي وایي چې د عیسایانو د پروټیسټنټ فرقې په اصلاحاتو کې چې میډیا کوم رول لوبولی وو نو له هغې وروسته په ړومبي ځل نوې ټکنالوژي زموږ سیاست ته یو خاص شکل ورکوي. د مقالې لیکونکي وایي چې په 1979 کال کې چې کله هغه په غربي یورپ کې رپورټینګ کوو او هغه بریټسلو ته ورسېدو نو هلته کې په یو هوټل کې پاتې شو. دا یو داسې هوټل وو چې سیټلایټ ټلویزیون پکې موجود وو. نوموړی وایي چې هغه ته د هوټل مالک وویل که تاسو ته څه اعتراض نه وي نو په مازیګری کې به د سکول ځینې ماشومان ستا په کوټه کې د سندرو پروګرامونه اوري. نو د مقالې لیکونکي وایي چې هغه ورته ښه وکړه، خو نوموړی وایي چې کله هغه خپلې کوټې ته راغلې نو ماشومانو د سندرو پروګرامونه نه بلکې هغوی د خبرونو په نړیوالو چینلو باندې په پولینډ کې د رواني نا آرامۍ حال اوریدو. د مقالې لیکونکي وایي چې همدا حالات هغه لس کاله وروسته د چین په کاشغر سیمه کې وکتل، چرته چې د چای دکان شاته درې ماشومان کمپیوټر ته ناست وو او د خبرونو ویبپاڼې یې پرانیستلې په کومو چې دغه هیواد بندیز لګولې وو. د مقالې لیکونکي وایي چې په موجوده وخت کې انټرنیټ د صحیح معلوماتو ترلاسه کولو سرچینه ده، خو په ځینو هیوادونو کې د امرانه حکمرانانو له امله په دې بندیز لګول شوی. مقاله کې وړاندې راځي چې په تیونس کې د ولسمشر زین العابدین بن علي د طاقت د غلط استعمال پر ضد د دغه هیواد ولس د انټرنیټي حجرو د لارې د مظاهرو لپاره خلک راوپارول او همدارنګ کردار انټرنیټ په مصر کې هم بلوبو چې د ستاینې پکې د موبایل ټکنالوژي ده. د مقالې لیکونکي وایي چې مصر په انټرنیټ سرحد پورې بندیز ولګوو خو پوره کامیابي ترلاسه نه کړه، او همدارنګ کارو شوروي اتحاد په سړه جګړه کې کھڑے وو چې د هیواد دننه یې د ریډیو فری یورپ او د وایس آف امریکا ریډیو په خبرونو یې بندیز لګولې وو. د مقالې لیکونکي وایي چې دا مهال الجزیرا ټلویزیون او ځینې نورې چینلې په روانو حالاتو کې د خپل سخت کار له امله د میډیا د کارپوهانو لخوا ستایل کیږي. د مقالې لیکونکي وایي چې امریکا د الحره او نورو نړیوالو رسنیو مالی مرسته په دې وجه کوي چې په منځني ختیځ کې د جمهوریت لپاره روانو هلو ځلو ته وده ورسیږي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال رادیو اوري او بیا هم درته نړیواله موضوع لرو. روس د برتانیوي ورځپاڼې ګارډین خبریال له هیواده شړلې دي. دا چې ولې دا خبریال له روس څخه وستل شوې دا به د مشال رادیو د خبر مرکزي څنګه په رپورت کې وورو چې مجید بابر یې درته وړاندې کوي.
تیره اونۍ روس د برتانوي ورځپاڼې ګارډین خبریال لیوک هارډنګز ته د دغه هیواد نه د وتو امر کړی دی. چارواکو خبریال هارډنګز ته د دې امر هیڅ وضاحت نه دی کړی، خو خبریال هارډنګز د ویکی لیکس ویبپاڼې په هغه ډیپلوماتیکي پاڼو باندې راپورونه لیکلي وو چې د روس په اړه پکې څرګندونه شوې وي، او ښکاري داسې چې روسي چارواکي هم دغه راپورونه غوسه کړي دي. لیوک هارډنګز په دې اړه ویلي دي چې دې کله د لندن نه د تیر خالی په ورځ روس ته راتلو د ماسکو په شرمیتوف هوایی اډه د پولیس ساتونکو ځواکونو هغه ایثار کړو. هارډینګز وویل چې
څوک وو چې زما د پاسپورت سره په یو کوټه کې ننوتو او بیا ژر زما طرف ته راغلو او راته ویل چې اوس ستا لپاره د روس دروازې بندې.
خبریال هارډینګز بیا ونیول شو او چې کومه الوتکه لندن ته روانه وه تر هغې پورې امنیتي ځواکونو بوتلو او ورته وویل چې ته اوس تلی شي. د خبریال هارډینګز د روس نه د شړلو په اړه تر دا مهال د روس چارواکو هیڅ وجه نه ده ښودلې. خو روس ته راتګ نه مخکې خبریال هارډینګز په لندن کې دوه میاشتې د ویکی لیکس د هغه ډیپلوماتیکي پاڼو په اړه لیکل کول چې روس سره اړه لري او په دې کې تر ټولو نه زیات هغه راپور د خلکو د نظره تیر شوی و چې پکې روس ته د مافیا یو مهم هیواد ویلې شوی و. د ګارډین ورځپاڼې ایډیټر ایلن رس بریجګر د خبریال هارډینګز دغه شړل په سختو ټکو کې غندلې دي او ویلې دي چې دا د میډیا د ازادۍ لپاره یو ډیر ستونزمن پرمختګ دی. د برتانیې د خارجه چارو وزارت ویلې دي چې دوی د روس نه د دې پریکړې په اړه ځواب ته سترګې په لار دي. د تیرو څلورو کالو راهیسې چې کله نه خبریال هارډینګز روس ته له خپلې دندې سره کولو لپاره تللی دی د روسی چارواکو سره اړیکې ډیرې ښې نه دي او دا په داسې حال کې ده چې د روس او برتانیې ترمنځ ډیپلوماتیکي اړیکې د روسی استخباراتي ادارې کې جی بی د پخوانی افسر الیگزینډر لتوینتکو ته د زهر ورکولو له وجې ډیرې ښې نه دي. خو خبریال هارډینګز وایي چې وضع هغه وخت ډیره خرابه شوه چې کله تیر کال هغه د کافکاز ناکراره سیمې ته لاړو او هلته یې د هغه ځانمرګي کس پلار سره مرکه وکړه چې تیر کال یې د ماسکو د ریلګاډي په سټیشن کې برید کړی و او د دې نه پس بیا هغه د روس د خارجه چارو وزارت ملاقات ته راغوښتی و او په دغه ملاقات کې هارډینګز ته وویلی شو چې ستا د خبریالۍ د سالانه کارت موده ختمه شوه. خبریال هارډینګز زیاته کړه چې
دوی ما ته وویل چې ستا د خبریالۍ د دندې کلنۍ کارډ چې د دې پرته څوک هم په روس کې نشي پاتې کېدای او چې دغه کارډ درسره وي نو بیا ویزه ورکړل کېږي. نو هغه کارډ یې راته نوی نه کړو او ځکه د کال په اخره کې به ما روس ارومرو پرېښودي.
ماسکو بهرني خبریالان تقریبا په روزانه توګه د روس نه شړي او دا په هغه وخت کې کیږي چې کله د کوم یو هیواد نه د روس جاسوسان وستلی شي. تیر کال کرملن د چک هیواد د تلویزیون یو خبریال جوزف پزدر کا د روس نه اوشړلو چې کلا جمهوریت چک یو روسی خبریال د جاسوسۍ په تور د خپل هیواد نه وسته و.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال رادیو را او خبری رپورټونه درته لرو. د پاکستان حکومتي هوایی شرکت پی آی ای نن د دویمې ورځې لپاره هم احتجاج کړی دی او د خپلو حقونو غوښتنه کړې ده. د دوی حقونه سدي ولې او څنګه احتجاج کړی دی په دې اړه انیسا اجمل له اسلام آباد رپورټ راکوي.
پټول ملک کې د پی آی اے ملازمینو احتجاج جاری دی چې لوجې د پی آی اے قریبا شپږش پروازونه بند کړې شوې دي او د مسافرو سخت ستونزې سره مخ دي. د پی آی اے جوائنټ اکشن کمیټه غړي کیپټن سہیل بلوچ مشال ریډیو ته وویل چې هغه د پی آی اے انتظامی سره خبرو اترو کولو لپاره تیار دي او ایم ڈی اجاز هارون دې برطرف کړی شي. هغه زیاتوي
ترکیش ایئر لائن سے اگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا فلیگ لے کے ہر جگہ جاتی ہے ایئر لائن.
پی آئی اے زمونگ دا ملک بیرغ ہر ملک توڑی او دا زمونگ پیجنگلو دا. ایم ڈی اجاز ہارون لرکول پکار دی زکا چی دا حقوی لوجه ہر اورز ادارے تا شپک کروڑ روپے خسارہ رسی. وزیر اعظم کو پدے ایکشن اغست دے خومون غوڑو چی انتظامیہ دی زمونگ سر خبر اتری وکڑی چی دا دے مسئلے حل روزی او دا شان بہ مسافر تو ہم آسانی جوڑ شی. اس خو نجی ایئر لائنس کمپنو ہم زمون سرا دا احتجاج کولو اعلان کرے دے او زمونگ دا احتجاج با طرح وقت جاری ہوئی ترسو چی زمونگ مطالبات نوی منلی شوی.
دا پی آئی اے ویان مشہور تاجور وائی چی حکومت دا پی آئی اے ملازمین سرا دا خبرو کولو لپارا مذاکراتی کمیٹی جوڑا کری دا اور دیر زر با دا مسئلہ حل کرے شی.
دے لاسلیک پہ حق لا صرف خبر اتری شوی دی او دے لڑکے ہس قسم معاہدہ نظر شوی. دا پی آئی اے انتظامیہ سول ایویشن دا دفاع وزارت او حکومت ٹول دیوتا دا خبر پڑھا کڑی دا چی تر دے دما دس معاہدے یا پا ایم او یو باندے دستخط ندے شوی خو بیا ہم دیو زمون پا خبر نہ پوہے گی او دا سے قسم خبر خو اکثر نور ایئر لائن سے ہم کی گی زکا چی دا رنگ خبر دا ایئر لائن دا خوالی دا پارا کی گی. دا وا وخت بهرنی او کورنی ټول پروازونه د ځنډ ښکار دي.
یاد دی چې د پی آئی اے ملازمینو دا احتجاج د تیر ورځې نه شروع کړی دی او دا ملازمین د ایم ڈی اعجاز هارون لری کولو، شپږ پایلټانو دوباره اغستلو او ترکش ایئرلاین سره معاهده نه کولو غوښتنه کوي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پی آئی اے د احتجاج نمو اوریدل او اوس هم د خیبر پختونخوا ته ورځو او هلته د نارامۍ او رپورټ درته لرو. تاسو مشال رادیو اوري. په ډیری اسماعیل خان کې یوې چاودنې چې یو د یو بم چاودنې چې په یو بایسکل کې ځای پر ځای شوی وو، درې ماشومان سلور کسان ټپیان کړي دي چې ماشومان هم پکې ګډون لري. له ډیری اسماعیل خان د مشال رادیو خبر یال سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
پر ډیر اسماعیل خان کښې د ملتان روډ وینسم کالج په مخمخ په یو سایکل کښې خوندي د ریموټ بم چاودنه وشوه چې په نتیجه کښې یې څلور تنه پر هرژري شول چې کوم سمدستي ټیچنګ ډسټرکټ هسپتال ډیر اسماعیل خان ته ولېږدول شول. په چاودنه کښې پر هرژلي یو طالب علم مشال ریډیو ته وویل:
وحید نوم ما ده، سیکنډ ایئر سټوډنټ یم. زه روان وم، مستۍ مې کولې چې واپس را روان وو. بیا درې ملګري وو موږ، څرنګه ټرن سو ګلۍ ته ورګډ سو، دستي بلاسټ وسوې. اچھا بلاسټ وسې د بس
د هسپتال یو ډاکټر وایي چې په بمی چاودنه کښې پر هرژري څلور تنه هسپتال ته را رسول شوي دي چې کوم د خطرې نه د ورچنې دي.
ما نوم جی ډاکټر محمود جان بیټنا یم، زه د ایمرجنسی انچارج یم. بېګا سې کومه دماکه سوې وه، یو شپږ مرته څلور زخمیان راغلي وو، د څلور وړه له خطرې نه بهر دي، علاج یې شروع ده.
یاد دې وي چې دا چاودنه د شپې اته نیمې بجې وشوه او ډیسټرکټ پولیس سپرنټنډنټ ښاغلی دلاور خان بنګش سمدستي د چاودنې ځای تا ورسېده او دا چاودنه یې د تراګرۍ پېښه وبلله. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال رادیو ری. او بیا هم د قبایلی سیمو د حالات او ستونزو په اړه رپورټ لرو. په شمالي وزیرستان کې ناسم حالات له امله ډاکخانې بندې دي او خلک نشي کولای ضروري کاغذونه او خطونه ترلاسه کړي. عمر دراز وزیر یې په اړه تفصیل راکوي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د یوې مودې راهیسې د ژوند د نورو برخو په شان د ډکخانې نظام هم ډیر اغیزمن شوی دی. د سیمې خلک وایي په داسې حال کې چې دوی د دور جدید نوې طریقو یا سرویس لکه انټرنیټ، ټی سی ایس، او سی ایس او داسې نورو څخه هم محروم دي او د خطونو یا نورو ضروري اسنادو لیږلو یا ترلاسه کولو دپاره یوازنی نظام ډکخانه دی. خو د ناسم حالاتو له کابله د ډکخانو عمله د ډېرې مودې راهیسې وزیرستان ته نه راځي او په وزیرستان کې ټولې ډکخانې بندې شوې دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی سپینمام سیمې اوسېدونکې ګلمیر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خپله د نوکرۍ دپاره خپل کاغذونه جمع کړي وو خو د ډکخانې غیر فعالیت له کابله ورته د انټرویو خبرداري د رابلل شوي نېټې نه وروسته میلاو شو. دوی وایي:
زه خپل ځون خبره تکه چې موته لټر وغلی و ټیم به تر شي هغه نه ورسته موته میلاو شو. موته ډېر افسوس وشو چې دا اکثر ټول خلک ته و چې ما دا سرسي بیا ورسته میلاویږي د خلکو دغه نه محرومه وي. دا فار نافیس ته پوره غوښتی وو سټینوګرافر ډکي خو بالکل سیاه نه ټول داس حالات لکه سپینوم چې کمه حالات ته دا د میرلی د میرمشا ډکیون چې کمه د نرسي پل ډپټی نه کو څه حالات دی وښایي چې حالات خراب دي او حالات خو انشاءالله ښه دي. مو لټر پلی کړی وو مکمل پېښور ته او اسلام آباد ته کاپي مده کړې دي. دا جواب یې روکه چې جی حالات
د شمالی وزیرستان ایجنسی یو بل اوسېدونکې شاهد خان وایي چې بعضې ډاکیان یا د ډکخانې کارکوونکي د دې وجه په بنو میرانشاه سړک باندې امنیتي پوستو باندې د ډاک نه پرېښودل ښایي.
ډاک سیستم چې د شمالی وزیرستان والا ډېر خاندانی ده ځکه چې کمیشن وایي واشي ریدو کالینه خلکو ته میلاویږي او په وخت نه ورته میلاویږي. په 23-24 باندې چې کوم کالینه روغلی دي الرټ شوي دي چې کوم کاس د ډاکخونې والا سرکوري کاس ورته نیولی ده کوم ډېراور ده او یایي چې زه ډاک په دا نه روورم چې په چک پوسټم ډېر ستړیاوي ډېر چیکنګ کو یوه یوه کاپیا نه کسي دې دې وجه زه ډاک نه روورم. ایس په موجوده حال شې مشت دی سیټي انټروی اکثر شن کای دا یاش ون نو وشو ویلې چې ډاک په سیستم خلق نن سب انټرنیټ سیستم دا پابند او په ټلیفونې باندې ډېر مخ لړو میرا بنیدا وشي دا ډاک چې کما ملادو درش کی ډېرا کو یا لږ د باو پوچاوي میش دنه کې متی واخ دا یاش ډېر خلق تستر گی دې وجه نه خلق پته شو.
خود شمالي وزیرستان ایجنسی تحصیلدار خاندان نامو چکلا د دې نظام د غیر فعالیت په اړه او پختل نو دوی علت په سیمه کې د حالاتو کړکې چنتیا خایي او وایي چې بیا هم دوی هڅې کوي چې په سنه سره ډول د خلکو دغه ضرورت پوره کړي. د سیمې خلک غوښتنه لري چې دولتي مربوطه چارواکي د خلکو دغه ستونزې په پام کې ونیسي او د دې د حل مناسبې لارې چارې ولټوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
تاسو مشال رادیو ری او اوس هم یو نیمه بچ شوی ده او اسرائیل مومن درته د ساده خبرونو لنډیز وای.
د امریکا د کانګرس غړو ویلي که پاکستان امریکایي سفارتکار ریمن ډیویس خوشی نه کړو نو بیا به کانګرس د اسلام آباد سره په خپلو مرستو ختمولو غور شروع کړي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 14 شوي چې ورکې 2 تنه وژل شوي او تر 8 پورې جوبل دي. د پاکستان د هوایي شرکت پی آی ای ملازمینو لخوا هلته نن په دویم ورځ هم روان دی چې له امله یې یو شمېر پروازونه ځنډېدلي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملکي سیاسي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د ملک سیاسي او مالی حالت ښکولو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ګول میس کانفرنس را بللې او په مصر کې د حکومت پر ضد د ولس لخوا مظاهرې نن په 14 ورځ هم روان دي.
تاسې مشال رادیو نن لن خبرونه واوریدل چې اسرار عالم مومند تا اوړاند کړل. مشال رادیو تاسې اوس د لنډو سپو ترڅنګ په منځنۍ صفه 621 کې هم پاکه صفه او یو د دې ترڅنګ کچېری تاسې انټرنیټ لري کولای شي چې مشال رادیو .com کې هر شی بچي وغواړي د نړۍ هر چیرې چې یاست زمونږ ټول خبرونه پاکه صافه او رڼې واوري. او اوس اندرته خبری رپورټونه لرو او د خبرونه په دې برخه کې درته کلتوري پروګرام سپیشلی خلک هم لرو خو تر هر څه د مخه به هم قبایلو د ستونزو په باب درته رپورت لرو. په جنوبی وزیرستان کې خلک د روغتي اسانتیاو د نشټوالي لامل له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دلته خو حکومت هسپتال جوړ کړی دی خو په کې لازمی اسانتیاو نشته. د وانی هسپتال هم د خلکو هغه غوښتنې نه دي پوره کړي چې کوم یې د روغتي په برخه کې لري. د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود له دغه شان خلکو سره خبرې اترې کړي او داسې رپورت یې برابر کړي.
پسولی وزیرستان و نقشش پارس کالا مقشد دی اوو کروڑا کلدار پا خز دی ایجنسی هیڈکوارٹر اسپتال غٹ امارات جوڑ کڑای شو ایدائی. خو پا دالی آز دی سیمه کبایلیون مطمئن ندی دو یهی چه دلتا آغا تی بی سهولتون نشتا چکم دی وقت ضرورات دائی. پا دا لڑکش زن کبایلیون پا داران گوت نیوک کوی.
ملک نظام الدین دی وانو هیڈکوارٹر اسپتال دائی پا دا غا اسپتال کی یوی سپارا ندی دو یهی انتظامات شتا وانا دی اپرشنی سری انتظام
برمن سره رپتا وکړه هغه یان د سټاف کمتوب وژړه او زیاته یکړه چې تر خپل وسه پورې مش خالتا طبي امداد ورسوي کده دې باوجود څوک نیمګړتیاوي لري د مش دروازې ورته بند نه دي.
ته مو سره د سټاف کمیدو او ډاکټرونو صحیح دي بالکل چار کوي په خپل ځای باندې او منتلي پروګرس ریپورت دا غاده 3300 او تا اتیا مریضون مش په دایو میا شکتلې دي. څه کیمه کنه دغه خبره سره زه ګرین نه یم چې میرای انٹرسٹ نہ اوخلی ہر یو مریض تھا وجی ویر کبھی او دے ہسپتال سے میزا آپریشن بالکل فری ویر کبھی ٹول خال کو خوشلا وہ ڈیر مشکل دے کہ کیم غریب سڑائی رو غلط آئے منہ دئی ویر کری دو پراپر طریقہ سے رکھے چا سر سے کیا پی کا نہ دے منہ دروازے ہر وقت کو لاؤ دیے جب ہسپتال سے پخلا موجود ہوں دے شکایت پہ جب سات طریقہ سے رل رہے ہوں
زہی کا بالیان یہی چغٹ خوش عمارات دو دو طبی سہولتوں دے پارا کافی نہ دے بائی ددی چد اسٹاف سرا سرا دلتا ٹول ضرورت نہ دے پذر نظر پورا کڑائشی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو نوی خپرونه دا نړۍ رنگونه په دې خپرونه کې درتا دا نړۍ لا ګټ ګټ حیرانون کی او په زړه پوری خبرونه کیسی او دا پیخو حال راو دا نړۍ رنگونه دا چهارشنبه یا دا شروع په ورځ اوریدل شي
د نړۍ رنگونه اونیزه خبرونه ده چې ګولایا تاسو ته برابر کړی ده او هر شروع یا چهارشنبه ورځ تاسو اوریدلی شئ. نن هم تاسو ته پته ده چې چهارشنبه یا شروع ورځ ده او په د مشال رادیو د نن ورځې په خبرونه کې به د نړۍ رنگونه واورې خوندور خبرونه ده اوریدلې مه هیروي. او اوس هم کلتوري رپورټونه لرو خو په روانه خبرونه کې سپیسیلي خلکونیز پروګرام لرو درته. په پښتنو سیمو کې ډول ډول انګیرنې شتون لري. تاسې به هم کله ویلي چې زمونږ سترګې رپېږي، لکه د سترګو رپېدل، په بلۍ د کارغه کېناستل، د لاس د ورغوي او د پخې د تلي خارښت کول او نور چې ځینې خلک یې پخه او ځینې بیا بد تعبیر کوي. د افغانستان خوست ولایت کې د دې انګیرونو په اړه نقیب الله متنوال رپورټ لري چې د غزاله جاوید له سندرې سره پیلېږي چې وایي سترګې رپېږي.
د سترګو رپېدل، په بالای د کارغه کېناستل، د لاس د ورغوي او د پښې د تل خارښت کول هغه څه دي چې د خلکو په ورځني ژوند کې یو معمول خبره ده، خو له دې بیا په کلیو او کورونو کې خلک راز راز انګیرنې او تعبیرونه لري. په همدې اړه د ګربزو یو تن اوسیدونکی د خپلې سیمې انګیرنې داسې راکوي.
مې نظیف ته د ګربز د شیخونه کړی اوسیدونکی یم. موږ په کلي کې خو داسې مختلفې صوبې نه دي چې د ځنه خلک سترګه ورپېږي، ښه سترګه ورپېږي، بیا یې چې ورځنه مو دا مشکله ته پیدا شوي چې خلک مې په شاید چې بیا کړنه سترګه ورپېږي والا خلک مرا په غیبات لگیا دی. یا مثال د خبره په چی کې د شما چې د تروشي بس په دا شما کې ته چې چیرې والا ور مونږ سی کوي وا شما تر لکه دوه شما تر لکه درې شما تر لکه والا دوه مونږ دی خدای په کار کې کړی د څه شو دا مختلف رواجونه دی په خلک نو.
د خوست د دوه منده د زادرانو قوم اوسیدونکي متین پښتون د خپل سیمې انګیرنې بیا داسې په ګوته کوي.
زیاتره خو چې موږ په خوست کې ګورو او په پښتنو ټولنو کې ګورو دوی چې دي داسې انګیرن لري چې څوک وایي چې زما چې د ښکل لاس وته خورېږي دی مقصد دغه شو چې ماته دنیا را درېمي. بیا همدا قسم که چپ لاس وښي چې دی زما چپ لاس وګم وته خور دی نو دی وایي چې زما څخه پیسې درومي. همدا قسم ته زړې ښځم دا جامې ډېرې کوي چې زما که ټیکري پیسه ګنډه شو ګنډه ورغلې وه. همدا ډول که اوړه ورځي په ورځ کله خوشتوي بیا ته وړه ورځ بیا دی وایي چې دا بېګته میلمانه راځي.
خو د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی بیا له دې علاوه ځینې نورې انګیرنې هم داسې راکوي.
مونږ او داسې مخکېني جو څو رواجونه وو خو اوس هغه رواجونه ختم شوي دي. او یو رواج دا و مونږ به کور کې غوننګه شوه نو مونږ به ورځو پورې چا تپې نه ویر کول ورګبې نه ویر کول ښځو به ورځې دې څخه مړ کېږي. او بل دا رواج چا خپاو ته خوړېږي را ولمنه راوند یا مو پخې دی سپای لغړی کې جر ول منار سی بل دار وجو چا به خزر وړه نو هغه نه به وبو پړواله بیا موږ ته دا ظلم ده خپور نه نه جمعی لاندې شي چې خو له پک الوت ویل کې موږ وبو سره نه خو له پک زیر کې بغیر وبنای کول شي سپای چې څوک خو نه بیا غا کور ولا غړی مت چا کا نور شون دا ویر کوي زرا خپل بیا ورونه شي نو ډېر وجو سبا تا.
د خوست د اطلاعات او کلتور پخوانی رئیس عبدالکریم پتن چې د شفاهي ادبیات او فولکلور په اړه څو کتابونه هم لیکلي انګیرنې د پښتني فولکلور لپاره یو غنا یا بډاینه بولي.
فولکلور خو چې جوړ شوی دی د هغه د خلکو د ضرورتو په اساس جوړ شوی دی چې خپل ورځنی چارې به دیغه پرونه کې به حل کولې. په دا کې داسې نه دی چې موږ په فولکلور کې مثبت شینه نشته، ډېر مثبت شینه هم شته او ډېر منفي شینه هم شته، خو د خلکو د پوهې مطابق هغه څه چې منځ ته راغلي دي دغه په ښه شکل ګڼل دي. فلکلور خو د شک نشته چې دا دغه سره غنی شوی دی او دی ښه ګڼل دي په هغه ځای کې به نتیجه به دغه شی نتیجه نه وکړه الهي چاره دغه سې چې الهي پکې ما چار وکړه نو دی به په هغه ته منصوبوله سره دې چې په پرې به ارتباط نه لرلو او د غنا په حسابو بالکل فلکلور دغه سره غنی شوی دی.
یوازې دغه انګیرنې نه دي بلکې پښتانه بډایه او غنی فلکلور لري او هم په خپلو سیمو کې ګڼ نور دودونه او رواجونه لري چې ګڼو لویدیځو او ختیځو پوهانو ورباندې تحقیق او څېړنې کړي او یو څه یې نورې نړۍ ته هم ورپېژندلې دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
گرانو مینا والو قدر منو زه کمر ګلم تماشال رادیو پرونه همیشه او زاورم او ډیر دلچسپ او خدا خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې تاسو خوښ
بیا هم درته کلتوري رپورټ لرو. تاسې مشال راډیو اورئ. په پښتو کې په پښتنو کې ګڼ شمېر شاعران طنزي او مزاحیه شاعري کوي چې په خلکو کې ډېر شهرت لري. په پېښور کې زموږ همکار باز محمد عابد له څو تنو مزاحیه شاعران سره خبرې اترې کړې او تاسې رپورټ یې برابر کړ.
سرنګ چې د نثر په بیلابیلو پنپارو کې طنز او مزاح د لیکنې خوند او مزه یو په دوه کوي. دغه شان شاعران په شعرونو کې په بیلابیلو پورومونو کې د طنز او مزاح مالګه ګډوي او په فرد او معاشره د طنز او مزاح په ژبه هغه سوای چې په سنجیده شعرونو کې ورته ویل ګرانه خبره وي. په پښتو کې هم زیاتره شاعران په خپلو شعرونو کې د طنز او مزاح نه کار اخلي. د لنډۍ خلیل چې د غزلیزي شاعرۍ ترڅنګ طنز او مزاح هم لیکي مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې وویل.
نن سبا د معاشریک اهم ایسا درد او خفګان کې مبتلا ده. د دې په خله خندار وستل دی له خوشحالي ورکول دی له رنگ ورکول دا ډیر ګران کار دی. کوم سړی چې بل خندی نو خپل جاری خود د بل خندول بل خوشحالي ورکول دا دین ډیر لوی ثواب او چت کزنشته چې په یخ جمی کې کوټه ګرموي نو په چاو الوا د سړی خله ګرموي او دریم به وقف سړی ورزی به التا د دوه په منس کې چې کیسه ګرموي پس پینه ورځ لکه د غل چې ګرځي دلته د هغه خلکو شپه ګرموي ډیر بې حدوي خوشحاله رانه د خان لالا مې چې جلسه ګرموي.
یو بل ځوان چې تبه یې طنز او مزاح ته جوړه ده وایي.
زمان یو سمیع الله مجروح ته زه د تخبیه د خاورې سره تعلق ساتم. د مزاحیه شاعري چې کومه ده نو هغه زه خپل هم کوم او خوښوم. د نورو شاعرانو چې کومه مزاحیه شاعري ده نو هغه هم اورم هم ویم او هم خوښوم. زما یو شعر دی چې صرف په خېټه باندې مالی کلی چېرې د اباسي کسان چې کمی دی لکه د خېټې لګ ډیر زوره وري خلک ډیر ذاتي درانه د زما خېټه او سم لوی ابو ساړه د زما خېټه. نن مې ډیره ډوډۍ خوړلې د ملګرو چې په یو طرف کاګه د زما
ادبارګل زړسوان دی. بیا وایي چې د ماشومانو لپاره مزاحیه کلام لیکي.
په چوکاټ دننه زه مزاحیه شاعري کوم او غازه معاشرې له ورکوم. نو معاشرې له په خوږه خوږه کې یو داسې چې لږ خلک هم خاندي هغې ته څه سبق هم پکې او اکثر زما واده وریجې کتاب چې کوم دی هغه هم د ماشومانو دپاره بعضې نظمونه چې هغه موږ په مقابلې پې کړي دي او میدان ته مروستې دي. زه به ته ویم چې نصیب به مې شي کله د اشنا د واده وریجې بیا درېغه یې خوړلې دي زما د واده وریجې مجمع دټه کډه کغه مازان وبټي وړي او مجنون لچای او نوړي د لیلا د واده وریجي د نور غم خادو کې دار چانه مخ کې ناس پیمون خوړي کله د مولا د واده وریجي نظر سوان دې د بارګوله پچی ډکه ته نه اوسه بخیل جلوټل جو استاد د واده وریجي.
له دوی نه علاوه په پښتو کې نور ډیر شاعران هم شته چې د طنز او مزاح په میدان کې پیژندل شوی سیری دي چې میراوس ظفر خان ظفر اکمل لیونی او داد محمد دل سوس پکې د یادولو وړ دي. باز محمد عابد مشال ریډیو پیښور.
پښتو وای مشال ریډیو واورا.
تاسو ته می ویل چې د مشال ریډیو په خبرونه کې ګڼ کلتوري رپورټونه لرو. بیا هم هنر ډګر ته ورسو. په کرکټ لوبه جوړ شوې د هند د بالیوډ یو فلم پټیالا هاوس په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کیږي چې د دې میاشتې په وروستیو څو ورځو کې د کرکټ نړیوال کپ پیلېږي. پر فلم فرخنده وزیر کتنه کوي.
پټیالا هاوس یو داسې هندي فلم دی چې د کرکټ لوبې په اړه جوړ شوی او پکې د پاکستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان وسیم اکرم د انګلند پخوانی کپتانان ناصر حسین او ګراهم ګوچ په شمول د جنوب افریقې بیټسمین هرشل گیبز او دا شان د استرالیا انډریو سایمنز برخه اخیستې. دغه فلم د تیر جمعې په ورځ د نندارې لپاره په سینماګانو کې وړاندې کړل شو. په دې فلم کې مرکزي کردار اکشې کومار لوبوي چې د یو داسې هلک کیسه بیانوي غواړي د کرکټ لوبغاړی جوړ شي خو پلار یې مخالفت کوي. اکشه کومار د فلم د پرانستې پر وخت میډیا ته وویل په دې فلم کې د دنوم ګټوي چې د لندن په ساوت هال کې ژوند کوي. پلار یې غواړي د دزوی د دسره په دکان کې کار وکړي خو ګټو د پلار دا خبره نه مني او خپل دا کوشش جاری ساتي چې د انګلند لپاره د کرکټ لوبه وکړي. د دې فلم ډایرکټر نیکیل اډوانی وای ځکه یې په فلم کې د هیرو اکشه کومار سره سره د کرکټ اصلي لوبغاړي هم اخیستي چې د دې فلم خلکو ته د رښتینی ژوند تصویر یا انځور وړاندې کړي. د انګلند په ساوت هال کې د جنوبی ایشیا ګڼ شمېر خلک اوسیږي او دا کیسه هم د یوې هندي کورنۍ ده. په دې فلم کې وسیم اکرم د ګټو د بالینګ کوچ کردار لوبوي چې د انګلند د کرکټ د اوول میدان سره سره په یو شمېر د انګلند د کرکټ په نورو میدانونو کې هم عکس بندي شوې ده. ډایرکټر نیکیل اډوانی زیاتوي دا یوازې د کرکټ په لوبه نه دی جوړ شوی بلکې دا یو د مینې کیسه هم ده او په دې کې د هغه خلکو مشکلات هم بیان شوي دي چې د مهاجرت ژوند کوي. د هند په فلمی صنعت کې په لوبو ډېر کم فلمونه جوړیږي او نیکیل اډوانی وایي په فلم یې پردې هم سخت مهنت کړې دی چې خلکو ته یو جدا کیسه بیان کړي او زیاتوي د دې خبرې د ښکارا کولو کوشش یې هم کړې دی. په بهر هیوادونو کې ژوند کوونکي خلک د بچو په تربیت کې څه مشکلات لري. د دې نه وړاندې د کرکټ په لوبه د عامر خان لګان فلم هم جوړ شوی و چې پکې د هغې وخت کیسه بیان شوې ده چې په برصغیر پاک و هند د انګریزانو حکومت و او په خلکو یې ټیکس لګولی و. د دغه فلم مرکزی کردار عامر خان لوبولی و او دغه فلم د آسکر ایوارز لپاره هم منتخب شوی و.
تاسو مشال رادیو ری او اوس هم سونیس پروگرام سپیسیلی خلق لرو د خبرونه تاسو ته مجید بابر وړاندې کوي.
کلی خلق په ظاهر په باطن سپین سپیسیلی خلق ایس خندا مل دی خلقو سره نشي جڑوی میں ہاغا تللی تللی خلق.
خوگو ریدن کو مجید بابریم او د مشال ریڈیو پروگرام سپیزلی خلق کی مو هرکلی کوم. دا پروگرام دا هغو قبائلی او سیاسی مشرانو پاڑا دے چی دا پختنو پسیما ای امن غختو او پسیما خورشوی دا ترحی تورتم یی دا سوکالی رورولی او امن پرارا روخانه کول غختل. لکسنگ چی دا ترحی دا غا تورتم دا نورو قبائلی سیمو پا آسمان خور دے هم دا غا سی دا درا ادم خیل دا سیمی پا گوٹ گوٹ کی هم زائی کڑے دے. رازی دا زائی خبریال جاوید افریدی سر عمل کی گو چی درا ادم خیل سیما چرتا پرتا دا
در ادم خیل دی خیبر پختونخوا کی جو زنگڑی لوما لری او دی سرا سرا در ادم خیل دی پیخور نچی رسی نو دا غواٹ رنخت چی رسی یا دی انگو دی کن طرف تا یو سیڈ تا انگو پروت تا بل سیڈ تا در ادم خیل تا غواٹ پروت تا او بل سیڈ تا دی پیخور چی کنی آر عبادی دا آغا دا او دی سرا لکمولی کا چی کنی نور عبادیانی لگی جی آغی کی غاٹ خبر دی 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 کنی علاقہ دا آغا دی سرا دی بڑو بڑی کی مہلا کالا اغارت اوبل سیڈ تھا چتکدا پر دنگ غرونو کی آباد دا شے چدا در ادم خیل دا او دی ادی عجب خان افریدی سرا تعلق نرون کی اغا دی نمتورو دی توریالو او دی غیرتی خلقو جو بیگانا دا یو استوگان دا او دی کی لکمیش دا کوم کی خالق تی اغا افریدی شنواری او دا بنگش پاکستان خو بنگخ پاکی دی وجی کام دی کی اغا کو واٹ رخت دیر دی او دل تا پاکی جنگو کی دا دا یو دی جنرلی سڑک باندھے پروت کلا دا او دی کری باندھے جتر آبودی چلو آغا غریب خلق دی او محنت کش خلق دی مزدور خلق دی او دا تقریباً دی چلو زر نو نسا تر دی دی کی مختلف کری دی خیروال دا یو درات مطلب چلے کہ دی وہ سائڈ نو سا تر دی بل سائڈ پوری چکو تور آبادی دا آغا تقریباً دی دیش کرو نظر نہ سیوا آبادی دا اور دل دا خالق کی دی دوی خالق کو اکثر جتوما جی روزگار دا آغا بو مخ کی خو دی خلکو لکه محنت مزدوری یاد دے سرا اکثر بدلتا کی دی اصلی کاروبار کی جی کیما دیسی اصلا دا آغا دلتا جوڑی شی دی اصلی جوڑی دو پاسیا سرا دی دارے نوم چی دا آغا پتولا کیما کی او پتولا پختونخوا کی خستا شوا
دا پختونخوا دا دغی سیمی یو مشر خیال اکبر افریدیو چوس جی دا دارے دا غرونو او دا دی فانی دنیا نا خدای پامانی کرده دا خیال اکبر افریدی زوی ایمل خان افریدی خپل پلار سپ په دې ټکو کې یادوي.
تاسو خبره چې اکبر افریدی صاحب کوي نو زه دا خبرې کوم. مل خان څنګه تاسو له خطر تیر کال لري په جولای میاشت کې په 15 تاریخ په ټارګټ کې نن کې شهید کړی شوی. نو دا راتله وځي ټول دنیا خبره ده چې نن خو امریکې کې مغه دا هغه اورېدلې شو امن د پاره دا کوم هغه کوم قرباني وا عام د امن د پاره او د خپل قبایلي سیمې کې چې موږ امن غواړو به حق له تاسو سره ویناو کو چې هغه د 2007 کې کوم امن کمیټه او په درادم کې چې په کې خودکش حمله شوی او هغه کې چې هغه عمده امن د پاره څخه خبرې کولې په هغه کې خو هغه بچ نو خیال اکبر افریدی د غیر تعلق د باچا خان خدای خدمتگار ته نو بیسیکلی هغه کارکون یو غړی و. هغه ټول عمر فلسفه د عدم تشدد وه. هغه آیا که په خپل کلي وطن کې وه د خپلو کورنو سره و که هغه بین الاقوامي سیاست یې و که قومي سیاست یې و هغه یې شروع د باچا خان د خدای خدمتګاری نه کړی و.
د باچا خان د عدم تشدد د فلسفې دا علمبردار چا وجلو څېړونکي او د شری حکومت د یو ادارې کارکون کی طارق خان را سره خپل نظر سپدی ټکو کې شریک کړو.
زه فکر کوم چې دا د یو منظم سازش په توګه باندې دا کیږي ځکه چې تاسو د وزیرستان نه راوخلې تر باجوړ پورې او د باجوړ نه راوخلې تر ممندو او تر خیبر پورې نو هر څومره چې قانون مشران او د خلک چې څوک ورته شرخوخي وي څوک ورته سوي څوک په سنو میادي خو هغه باقي په دې خبره باندې پوهیږي چې واقعي خلق دا پښتانه چې دی چې دوی له داسې مشران اوښنه چې په کوم باندې کام راوندي نو هغوی د دې خبرې په اهمیت باندې خبر دي او هغوی په نه یوازې چې خیال اکبر صاحب بلکې که تاسو ته نمونه اخیستل شروع کړم نو په سمونو نمونه خو زه پېژنم په وزیرستان کې او په باجوړ کې او په یو سیمه کې په بله سیمه کې چې هغوی اوژلې شو.
طارق خان وایي چې دا یو منظم سازش دی چې قبایلي مشران پکې په نخه کړل کیږي. تپوس مې د ایمل خان نه وکړو چې ستاسو بابا چا وجلو.
تاسو خپله مې خبر وکړه چې امریکې غونډې ځای کې په ډاګه ویلې نن هغه ټول خلک گواهی دا غځه اخبار کې رسالو کې په ډاګه غلي چې خو د داس کیسه کوله چې زه امن غواړم چې دا کوم دواړه دي دا دواړه زما بچي دي آیا که خاکي وردي اچولې او که تورې جامې او دواړه په غرونو کې دا خوارو زار ګرځې لګیا دي دا زه خپل بچي په چا امریکې دپاره زه خپل بچي نه مرومه په دا خو ځي تاسو ما سوال بیا بیا دهوروئ چې چا مړه کړي دي زه خو داغه وخت خو زه دی دوانو نه تپوس کوم چې آیا اچا شهید کو تاسو ولې پې اکشن وانهخستو صوبایي حکومت پې ولې وانهخستو آرمي پې ولې نه وانهخستو ولې چې آرمي سره هم د دې مذاکرات روانو نو هغې کښې خو به څه ګیپ راغلي هغه ګیپ خو یا چا نه دی پوره کړی هغه په خلا چا نه ده پور کړی نو خلا هم نه شوه پور اوس بالکل یو مین غړی چې په ډېر های لیول باندې مذاکرات وکړي او داسې شهید کېږي دغو تپوس د دی له خپله په کارو.
د ایمل خان دغه پوښتنه مې د طارق خان نه وکړه. هغه
د پاکستان د دولت خاموشي ډېره معنی خیزه غونډه ده ځکه چې د پاکستان دولت د پاکستان فوج د سیول او ملیټري بیوروکراسي چې ده که هغوی غواړي نو د خلک را پیدا کولی شي او دوی د دې خبرې نه د دوی لاسنیوی هم کولی شي خو له بله مرغه داسې ده چې د پاکستان دولت او د پاکستان سیول او ملیټري بیوروکراسي چې ده نو هغوی تر اوسه پورې په دې کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی چې یا خو دا دی چې د خلکو دا وجنې بندي شي او دویمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې چې څومره قومي مشران د منځ له تللي دي نو د هغوی د قاتلانو یا د هغوی په مرګ کې ککړ چې کوم خلک دی هغه چرې هم تر اوسه پورې موږ دا ونه اورېدل چې هغه نیولې شوي دي یا د منځه وړلې شوي دي. نو زه فکر کوم چې دا داسې ډېره معنی خیزه غوندې خاموشي ده د پاکستان د دولت ځکه چې هغوی ته پته ده چې دا کوم خلک مري او کوم خلک د منځه وړي کېږي نو دا ډېر اهم خلک دی او د پښتنې د پښتنو په ټولو کې د دې یو ډېر اهم مقام دی خو څنګه چې ما مخکې عرض وکړ چې د بده مرغه د پاکستان دولت چېرې هم په صحیح توګه د دې خبرې هڅه نه ده کړې چې یا د خلک دې خلکو ته تحفظ ورکړي او یا چې کوم خلک دا دوی وجني چې هغه تر منځه اوسي.
پښتون ولس ولې د پاکستان حکومت ته ګوته نیسي؟ د قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي چې دا ځکه
حکومت طرف ته کو ځکه پورته کیږي چې دا خلک د حکومتي کلو د حکومتي چارواکو د دې ویشتو د دې پیښې نه مخ په طرف اړولی دی، نو ځکه خلک د حکومت نه په دې چکا تاسو په هغه وخت چې کله په دې خلکو حمله کیږي ستاسو د ټاپوګانو سره نږدې تاسو د کلو سره دی، نو که په هغه موټر په هغه جیپ په تاسو ډزې وکړي وینسی کوم نه چې خلک وویشتل شول ته پرې ولګي چې دا خلک څوک دي. اوس خو نوم د برنا د یوځي په منځ کې هر سړی لګیا، منه هم د خلکو لګیا دي، نو چا مفاد بیا خلک به هم لګیا وي، نو چا څوک غریبان مړه شول هغوی ته دا پته نه لګي چې دا چا مړه کړل. نو داسې لوی ازاد جوړ شوی دی چې په قبایلي سیمه کې هم و چې د شپې په تور هم چا مړ کړي، نو په آخر به څه نخ پته سړی به قاتل له ورسېدو. اوس خو داسې لوی ازادي چې په سره ورځې مړ کړي پته نه لګي خلک د هېر ویر نه څهی نه، ځکه چې که څه ویایې یا حال خایې خولیم به وي دی، نو ډېر خلک خو د دې مرګ له لاسه د علاقې نه وتښتل مجبور شول.
خیال اکبر افریدی په دره ادمخیل کې د امن کمیټه مشر وو او په دې هڅه کې وو چې په دره ادمخیل کې د امن رڼا خوره شي، خو په علاقه کې د میشتو وسلوالو د دې امن کمیټو په اړه سبیل نظر دی. جاوید افریدی وایي چې
کمیټي جوړه شي دی امن والا، امن کمیټي جوړې دو سره دی دوی چې کوم دا کسان دي هغه دوی په نخښه کوي، هغه که هغه د کلي مالا قانون سیاسي لوبي شي خو دا دوی نه ځایري چې دوی مونږ سره مده چې لکه چې کومه دا کمیټي ده دا مونږ نخښه کوو، لکه خو دا ویل کېږي چې دا چې ټیم مشرون دي د مشرونو د ټیم چې یا پکې مخکې تېرو ورځو هغه غټه یوه حادثه شوې وه، خو د هغې کې یو جرګه وه، په جرګې کې یو حمله وشوله چې هغې کې دغې کې سرتېره برید وشو، نو هغه چې چا کړی وه نو هغه دا ویل کېږي چې یو ځوان و هغه راغلو هغه ویل چې موږ د امن کمیټۍ خلاف، نو دا خبره کېږي چې د امن کومې کمیټۍ دي هغه د حکومت په بینو باندې جوړېږي، د حکومت خلاف دوی دا خبره کوي، د حکومت چې دا هغه د دوی خلاف دي، د دوی چې کوم امن ده نو هغه امن نه ده هغه شر ده.
خیال اکبر افریدی کله او په کومو حالاتو کې ووژلی شو؟ ایمل خان افریدی هغه خونړی ورځ سپدی ټکو کې یادوي.
بوت ورځ وو او مخام ټایم وو چې مونږ کور کې ناستو دی، مونږ سره د بجلی کې سپور کې څه مسله وو، نو مونږ هغه مسله له لارو چې دی بیا یوازې کور کې مونږ سره لږ کوزه په ځمکو باندې وو، نو دی چې دوه کسان مونږ ولیدل چې تیر شول موټرسایکل باندې، خو هغه یې مونږ ودرول چې اخر سر ته دی تاسو دا لارې خو مخکې بندې دي، مونږ هغه ویل چې دې سب سره ملاوېدل غواړو، زمونږ په کسانو حکومت نیولي چاره سره خلاص کې، بیا ورسره کشر ورور مې لاړ دی، هغه ورته آواز کړی چې بابا مېلمانه راغلي نو چې هغه راوستی دی کور کې پاتې شه، بس د ور خبره مې چې دا دوه ډزه آواز مې واورېدو، بیا مې هم بیا چې دی راوتی دی مور مې راوتی ده، په مور باندې مې هم ډزې وکړې، هغې نه پاس په ما باندې ډزې وکړې، راکوشول راپه دا هغه حالات وو مخامي ته موجود.
اوریدونکو داو دنن پروگرام سپیزلی خلق اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړی په لوی الله مسپارم.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
دخل گسر نشی جڑوی زما یار زما دل دان، اے زما یار زما دل دان، اے زما یار زما دل دان،
نخی کی چی فاطمه کدافی